کله خبری صبح امروز، من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. اما اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل واگذار می‌شم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت مننه کوم قدرمن اوریدونکو ل سلطان محمد سخمننه کوم او تاسو ته سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې زما همکار اشاره وکړه، زه احمد تکل په دې یو ساعت خبرونه کې ستاسو په خدمت کې یم، او د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خو له هغه مخکې راپور نه خبرو. د راپورونو په لنډه برخه کې به د ملي جبهې د مشر احمد ضیا مسعود د څرګندونو جزئیات واورئ چې لوی څارنوالۍ ته د ملي خیانت په تور د عبدالرشید دوستم معرفي کول ناسم اقدام او د دې ډلې پر ضد د حکومت دسیسه بولي. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ناجیه سپه یې وړاندې کوي.
لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرټکی اورئ. په بغلان ولایت کې د پرونی زلزلې وروسته افغان چارواکي ویره ښیي چې په دې پیښه کې شاوخوا 100 تنه مړ شوي وي. د فراه د ملي امنیت د ریاست مرستیال په یو وسلول برید کې وژل شوی او د امریکا او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارې په باب خبرې له خنډ سره مخامخ شوي دي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي ویره سرګندوي چې د بغلان ولایت په پرونی زلزله کې به شاوخوا 100 تنه مړ شوي وي. پرون بغلان او شاوخوا سیمې دوه پرله پسې زلزلو ولړزولې. له زلزلې وروسته د دغه ولایت د بورکی ولسوالۍ په سی هزاره کلي کې د غونډۍ د ښویېدو له کبله 22 کورونه ونړېدل. ژغورونکو تر پرون ناوخته پورې د نړېدلو کورونو له کنډوالو څخه د دوه تنو مړي راوستلې وو. د بغلان والي منشي مجید ازادي راډیو ته وویل چې د دې زلزلې دریو ټکانونو په سلورو ولسوالیو کې سخت زیانونه پیښ کړي دي.
عمدتاً د بورکی په ولسوالۍ کې ډېر زیانونه خرابي رامنځته کړې ده. په هغه کې یو منطقه ده په نامه سای هزاره چې د ولسوالۍ بورکی د مرکز نه تقریبا 4 ساعته په فاصله کې ده. هلته یو لرې پرته سیمه کې د 15 کورونو د یو تپې په بغل کې چې د زلزلې په نتیجه کې هغه تپې ښویېدله ده خپل ځای نه. د دې تقریبا دغه ټول کورونه تر خاورو لاندې شوي دي او صرف موږ وکولای شوی چې دوه ښځې او 4 زخمیان راوباسو.
د همدرز وویل چې تیره شپه ژغورونکو د ټپیانو او وژل شوو کسانو د راویستلو عملیات ته دوام ورکړ. د بغلان ولی اټکل وکړ چې ښایي د 500 او 100 تنو ترمنځ تر خاورو او کنډوالو لاندې شوي وي. د دې زلزلې ټکانونه پرون د بغلان په شاوخوا ولایتونو او په پلازمینه کابل کې هم احساس شول. د فراه د ملي امنیت د ریاست مرستیال پرون په یو وسلول برید کې ووژل شو. د ملي امنیت مرستیال نثار احمد مازیګر مهال په داسې حال کې چې له کوره د کور په لور روان و په فراه ښار کې د موټر سایکل سپرو لخوا په ډزو ووژل شو. د فراه د امنیت قمندانې د امنیت امیر سمونوال محمد غوث مالیه ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکي په تیښته بریالي شوي خو د نیول کېدو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د فراه د ملي امنیت د مرستیال د وژنې مسؤلیت وسله والو طالبانو په غاړه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا UNDP د خپلو څېړنو په پای کې د لطفا په نوم له افغان ملي پولیسو سره د دې سازمان د مرستو د هغه پروګرام چې د افغان پولیسو تنخواګانې برابروي 3 چارواکي له دندو ګوښه کړي دي. ویل کېږي چې تورنو کسانو د هغه خیالي پولیس افسرانو او چارواکو په نوم تنخواګانې حواله کړي وي چې هیڅ موجودیت یې نه لري. UNDP په هغه اعلامیه کې چې په دې اړه یې خبره کړې ویلي چې ملګري ملتونه د فساد هیڅ غم نه شي کولای او ژمنه کوي چې په افغانستان کې به له امنیتي محدودیتونو سره سره خپلې چارې په بشپړ شفافیت سره ترسره کړي. د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې د دوه قومونو ترمنځ په جګړه کې 10 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې ولایت د والي ویان محمود حقمل نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې پرون ناوخته په ښوونځي کې د دوه زده کوونکو ترمنځ د کتابچو میزونو پر سر لفظي شخړه شوې. هغه زیاته کړه چې یاده شخړه وروسته د دوه قومونو ترمنځ په لویه جګړه واوښته چې 2 کسان پکې وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. ښاغلی حقمل زیاتوي چې سیمې ته د امنیتي ځواکونو په رسیدلو سره جګړه درول شوې او پیخی پاره پلتنی روانی دی. داو دا افغانستان الوان مهم خبرونه د سیمی و نلی خبرونه در لندی شیبی و روسته. د ترانزیتي لارې په باب د امریکا او پاکستان ترمنځ خبرې له خنډ سره مخامخ شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جورج لیټر پرون وویل چې دوی د اسلام آباد څخه خپل مرکچي پلاوی بیرته وربلل. پاکستان وروسته له دې خپله ترانزیتي لاره په افغانستان کې د ناټو پر ځواکونو بند کړه چې د امریکایي هلیکوپټرو په بمبارۍ کې د پاکستان څلور ویشت پوځیان ووژل شول. د امریکا متحده ایالاتونو پرون وویل چې د هند په شمول به و هیوادونه په مالی بندیزونو کې استثنا وګرځوي، ځکه چې دوی له ایران څخه د تیلو اخیستل په زیاته پیمانه کم کړي دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وویل پر هند سربیره جنوبي کوریا، ترکیه، مالیزیا، جنوبی افریقا، سریلانکا او تایوان د امریکا د مالی بندیز له لیست ایستل شوی دي. په مارچ کې امریکا د اروپایي اتحادیه او جاپان په شمول یولس هیوادونه استثنا کړي وو. میرمن کلنټن پرون په یو اعلامیه کې وویل د نړۍ هیوادونه له ایران څخه د تیلو په نه رانیولو سره د دغه هیواد مشرانو ته دا پیغام ورکوي چې تر څو دوی خپل اټومي پروګرام شفاف نه وي، نو دوی به منځوي او تر فشار لاندې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وروسته لدی چې روسي پولیسو د اعتراض کوونکو د اصلي مشرانو پر کورونو برید وکړ اندېښنه ښکاره کړه. د اعتراض کوونکو پر کورونو مخکې تر دې برید وشو چې دوی نن په مسکو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد لویه مظاهره په پام کې لرله. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویکتوریا نولان وویل له ورایه ښکاري چې مخالف شخصیتونه د دې لپاره ویرول کېږي چې دوی د سه شنبې په ورځ د مظاهرې لپاره کوڅو واټونو ته لره وتلو راو ګرځول شي. همداراز په روسیه کې هغه نوی قانون وغنده چې د مظاهرو د مقرراتو سرغړونکو ته سخته سزا ټاکي. دا وایي د مخالفانو پر خلاف وروستي غور شوي اقدامات په روسیه کې د بیان د ازادۍ او د آزادو غونډو د مخنیوي لپاره له قانون څخه په خپله خوښه د سختې استفادې په باب جدي پوښتنې راپورته کړي. په روسیه کې د بیان پر ازادۍ د امریکا انتقادونه د دواړو هیوادونو د اړیکو اختلاف سرچینه بلل کېږي. او د اروپا د فوټبال د 2012 کال په اتلولیو کې تیره شپه د انګلستان او فرانسې ټیمونه یو له بل سره مساوي شول. په دې سیالۍ کې لومړی ګول د انګلستان لوبغاړي جولجت لیسکاټ د لوبې په دیرشمه دقه وهه، خو نږدې نهه دقیقې وروسته د فرانسې سمیر ناصیري لوبه مساوي کړه. دواړو ټیمونو د لوبې تر پایه ونه کړای شول چې نتیجه بدله کړي. د دې سیالیو په دوهمه لوبه کې د کوربه هیواد اوکراین لوبډله له سویډن سره مخامخ شوه. د مسابقې په لومړۍ نیمایي کې هیڅ ټیم ونه توانید چې ګول ووهي، خو په دوهمه نیمایي کې اوکراینی لوبغاړي په ښه روحیه میدان ته راووتل او په هماغه لومړیو شیبو کې پرله پسې دوه ګولونه ووهل. اوکراین د ډی ګروپ تر ټولو کمزورې ټیم ګڼل کېده، خو اوس د دې ګروپ د جدول په سر کې ده. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو د راپورونو په لنډه برخه کې د افغانستان د قانون وزیر شکایت کړی چې د جنرال عبدالرشید دوستم پلوی وسلوال د هیواد په شمال کې د چینایي شرکت لخوا د تیلو د رایستو مخه نیسي او په هیواد کې د بهرنیانو د پانګونو په وړاندې خنډ پېښوي. ویل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا جنرال دوستم او د هغه یو شمېر قومندانان لوی څارنوالۍ ته په همدې خاطر معرفي کړي دي. رویټر خبری آژانس د افغان حکومت د یو چارواکي له قوله پر راپور کې ویلي چې چینایي مقامات هم د افغان د افغانستان ولسمشر ته ویلي دي چې د دوستم پلویان د کار په وړاندې خندونه جوړوي. د جنرال عبدالرشید دوستم چې د افغانستان د وسلوالو قواو د اعلی سرقومندانۍ درستیزوال دی، اړوندې ډلې د افغان حکومت تورونه رد کړي، خو په عین حال کې ویلي چې دوی د دې غوښتونکي دي چې د تیلو او ګازو د استخراج د امنیت په چارو کې د سیمې اوسیدونکو وګمارل شي. اسمت روان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان حکومت د دوشنبه په ورځ ویل چې د جنرال عبدالرشید دوستم وفادار وسلوال د چین د تیلو د دولتي کمپنۍ له لوري د تیلو د استخراج مخنیسي او په دې ډول په افغانستان کې بهرنیو پانګونکو ته ستونزې پېښوي. افغانستان د تیر میلادي کال په وروستیو کې د چین د تیلو له ملي شرکت سره د امو دریا د تیلو د حوزې د تیلو د رایستلو موافقه لاسلیک کړه. افغانستان باید د دې پروژې له درکه په 12 سیزو کې په میلیارډونو ډالر عاید ترلاسه کړي. د دې موافقې پر اساس په چینایي کمپنۍ په سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې چې جنرال دوستم پکې نفوذ لري، د تیلو د را ایستلو ترڅنګ د تیلو یو چانځای جوړ کړي. د دواړو هیوادونو چارواکو وویل چې د جنرال دوستم پلویان د تیلو په عوایدو کې برخه غواړي. دوی ویلي چې د جنرال دوستم وسلوال کسان په سیمه کې چینایي انجینران تهدیدوي او د تیلو په ایستلو کې خنډونه جوړوي. د افغانستان د حکومت د یو چارواکي له قوله ریوټرز خبري اژانس وویل تیره اونۍ د ولسمشر کرزي په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د قانونو وزیر شکایت وکړ چې دوستم د تیلو په استخراج کې خنډونه پیښوي. رویټرز دغه افغان چارواکي نوم نه دی اخیستی، خو د قانون وزارت یو چارواکي دی اشانس ته وویل چې د چین د تیلو د ملي شرکت اجرایی رئیس پیکینګ ته د ولسمشر کرزي د سفر په لړ کې خپل اندیشنه هغه ته څرګنده کړه. د جنرال دوستم مربوطي ډلې د افغانستان ملي جبهې دا تور رد کړ او ویل چې حکومت غواړي چې دوستم بدنامه کړي. د ملي جبهې رئیس احمد ضیا مسعود یوې خبري غونډې ته وویل دا ډول تورونه به ناوړه عواقب ولري، ځکه چې موږ د خلکو له ملاتړه برخمن یو. چین او هند افغانستان د قانونو په سپړلو کې د میلیاردونو ډالرو د پانګونې ژمنه کړې. د افغانستان ترمزه کې لاندې شتمنیو ارزښت تر 3 تریلیونو زیات اټکل کیږي. د امو دریا د تیلو د حوزې د استخراج قرارداد په افغانستان کې د چین دوهم ستره پانګونه ده. د دغه هیواد د تیلو او پولادو دولتي کمپنۍ د لوګر د عینکو د مسو د استخراجولو قرارداد هم اخیستی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د قانون وزیر د وزیرانو شورا په غونډه کې شکایت کړی چې جنرال عبدالرشید دوستم په شمال کې د چینایي شرکت لخوا د تیلو د رایستو د هڅو مخنیوي کوي او په دې توګه په هیواد کې د بهرنیانو د پانګونې په وړاندې خنډ پیښوي. لوی څارنوالۍ منلې چې په شمال کې د نفتو د قانونو د ایستلو په برخه کې د جنرال دوستم د مخنیوي او مزاحمت په اړه څېړنې پیل کړې دي. د لوی څارنوالۍ مرستیال ازادي راډیو ته وویل کچېرې پر جنرال دوستم او یو شمېر ملګرو یې دا ترونه ثابت شي، نو دا به ملي خیانت وبلل شي. خو ملي جبهه چې دوستم یې غړیتوب لري دا تورونه ناسم بولي او وایي چې دا سیاسي انګیزه لري. په دې اړه پام وکړئ له کابله د نسیم شفق راپورته.
لوی سرنوالۍ د افغانستان په شمال کې د نفتو د قانونو د ایستلو په برخه کې د جنرال دوستم لخوا د خن جوړولو او باج اخیستلو په اړه سیړنې پیل کړي او کچېرې هغه مجرم وپیژندل شي نو سزا یې عمر بند یا اعدام دی. لوی څارنوالۍ دا سیړنې د ملي امنیت د شورا د هغه مکتوب پر اساس پیل کړي چې د قانون وزارت د شکایتونو له مخې د ملي جبهې د مشرتابه پلاوی غړی جنرال دوستم په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د نفتو له قانونو څخه باج اخلي او په دې برخه کې خندونه جوړ کړي دي. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظری د دوشنبه په ورځ په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هر اړخیزه تحقیقات کیږي او کچېرې پر جنرال دوستم تور ثابت شي نو ملي خائن پیژندل کیږي.
دا هیئت به یوه یا دوه ورځې په کابل کې اسناد را غونډوي او ان شاء الله د هفته په اخر کې به ویږي چې جوزجان ته که په نتیجه د تحقیق کې داسې اسناد دلایل پیدا شول چې دای دغه پروژې د پیشرفت او دغه درېستو مانی ګرځي، هغه تعبیر چې د خیانت ملي تعبیر تر کړی و څوک چې د عامه منافع او درېستلو خن ګرځي همدغه څه تعبیر ورته تقریبا درست راځي. جزا یې ډېره سخته ده.
آیا دایم قید، آیا اعدام
ممکن ده؟ شې تاسو
په عین حال کې د قانون وزارت هم وایي چې په شمال کې د امو سین د حوزې د نفتو د قانونو د استلو په برخه کې چې یو چینایي او یو افغاني شرکت ته په دولتي ورکل شوی د زینو سیمایزو زورورو او دولتي چارواکو له خوا خندونه موجود دي. د دې وزارت د ستراتیژیکو او عامه اړیکو رئیس احمد تمیم آسی ازادي راډیو ته وویل چې د امو سین د حوزې د نفتو د قانونو درایستلو لپاره جدي امنیتی تدابیر ته اړتیا شته. ل دې پرته د دې په خبره استخراج ګران او ستونزمن کار دی. د غرض د ملي امنیت د شورا د یک شنبه ورځې په غونډه کې هم پر دې مسالې جدي بحثونه شوي او امنیتي چارواکو ته دند سپارل شوی چې د افغانستان د نورو قانونو د امنیت د ټینګښت ترڅنګ 300 تنه ځانګړي ځواکونه په شمال کې د امو سین د حوزې د امنیتي تدابیرو لپاره وګماري او دا ځواک سومیاشتې وروسته 450 تنو ته ورسوي. خو د ملي جبهه مشر احمد ضیا مسعود د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې دا تورونه رد کړل او د جنرال دوستم او ملي جبهه پر ضد توطئه وبلله.
تمام اتهامات کلش از طرف جبهه ملی رد میشه دا تورونه ټول د ملي جبهې له لوري رد دي او موږ په هیڅ هم نه یو تورن، بلکې یو سیاسي او مدني خوځښت مو پیل کړی. موږ د خپلو خلکو پر توان او پر دې باور لرو چې په افغانستان کې په رښتیا هم ژور سیاسي، اقتصادي او ټولنیز تحولات رامنځته شي، تر څو د ملي ثبات او د دې لپاره زمینه برابره شي چې خلک مو د ملي اهدافو پر لور ولاړ شي.
د آمو سیند د حوزې د نفتي قانونو د ایستلو په برخه کې یوه چینایي او یوه افغاني کمپنۍ څه باندې 800 میلیونه ډالر پانګه اچوي او افغانستان ته هر کال له دې درکه لسګونه میلیونه ډالر ګټه رسیږي. له ولسمشر کرزی نه د چین جمهور رئیس او د نوموړي هیواد د پټرولیمو د ادارې مشر هم غوښتنه کړې چې د آمو سیند د حوزې د قانونو امنیت ټینګ کړي. په افغانستان کې تر دې په خوا هم یو شمیر دولتي چارواکي په اختلاس، د ځمکه په غصب، په اداري فساد او داسې نورو جرمونو تورن شوي، خو خلک شکایت کوي چې دا ډول دوسیه لکه څنګه چې لازم ده یا نه سیړل کیږي او یا هم د ځینو سیاسي او نورو ملحوظاتو له امله افغان حکومت جدي نه دی تعقیب کړي.
سمو کاکلا آزادی رادیو اوري قدر من اوریدونکو او دای په ورستۍ برخه کې پام وکړئ د آزادی رادیو مجله 19 پروگرام ته.
د آزادی رادیوي مجله
زما صدلا غزنفر سلامونه ومنئ قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې په پیل شوې خبرونه کې د غرنۍ سندرو له پاچا سیفور ځاجی سره د نورګل شفق مرکه په افغانستان کې د کتاب د مینوالو د زیاتېدا په اړه د ناجی صافی ریپورت، د هلمندي ژورنالیست عبدالصمد روحاني د قتل د څلرم کال په مناسبت د الیاس دایي ریپورت، د ځوان شاعر امان الله ژوندي درې نظمونه، د منیګل په مشاعره کې د عبدالباری جهانی لخوا یو اورول شوی منظوم حکایت، د استاد سراهنګ د وفات د دیرشم کال په مناسبت یو مطلب او څو نور مطالب لرو. د ونی فرهنګي خبرونه ناجیه صافی ولی.
د افغانستان د موسیقي وتلې سندرغاړی حاجی عبدالمحمد هماهنګ د تیرې چهارشنبې په ماښام د 15 کلنو په عمر وفات شو. له حاجی هماهنګ څخه ګڼې سندرې پاتې دي. د خپل هنري فعالیت په اوږده موده کې څو ځلې جایزې ترلاسه کړې وې. د منیګل کلنۍ مشاعره او کلتوري میله تیرونی په میدان ښار کې جوړه شوه. په دې ادبي میله کې چې د پنځشنبه په شپه او د پنځشنبه په ورځ په دوو بیل غونډو کې تنظیم شوې وه، د افغانستان د مختلفو ولایتونو په یو شمیر شاعرانو سربیره له امریکا څخه شاعر، لیکوال او ژباړن عبدالباری جهانی، له پیښور څخه لیکوال او شاعر صابر شاه صابر هم ورغلي وو. د سږنۍ منیګل کلنۍ میلې په ویاړ د میدان وردګو د ولایت د مقام په لګښت دوه نوي کتابونه، یو د خغلی اومن نیازی د شیرونو ټولګه دراوی او بل د عبدالمتین وارده کاثر د پوهی دیوا په حاضرینو باندې وویشل شول. تیرونه په کابل کې د ایران د حکومت په خلاف مظاهره وشوې. مظاهره چیانو ایران په افغانستان کې په کلتوري یرغل تورن کړ او هغه کسانی وغندل چې په افغانستان کې د ایران د سیاسي او کلتوري مقصدونو لپاره کار کوي. په هغه مظاهره کې چې د کابل ښار د عبدالعلي مزاری په نوم سلور لار کې وشوې، مظاهره چیانو شعار ورکړ:
تیر خوران خیانت بس است،
تیر خوران خیانت بس است،
اینجا کابل است نه تهران و نه قم.
د ایران د حکومت په خلاف په یو بل مظاهره کې هم چې د کابل ښار له شهر نو څخه پیل او د ایران د سفارت مخې ته پای ته ورسیده، په ایران تور ولګول شو چې په افغانستان باندې د کلتوري ارخل اراده کړی ده. ازادي راډیو وغوښتل چې په دې اړه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مقاماتو دریځ معلوم کړي، خو هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي او د ایران په مداخله او په دې اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوپتیا نیوکه کړې ده. د ریوټرز اژانس له رپورت سره سم، ایران په افغانستان کې د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره د کال 100 میلیونه ډالر لګوي او یو شمېر ټلویزیونونو او خبرونو ته پټې پیسې ورکوي.
څو کاله دمخه د کال په همدې ورځو کې په هلمند کې افغان خبریال صمد روحاني په مرموز ډول ووژل شو. د هغه د څلرم تلین په مناسبت په لشکرګاه کې غونډه وشوه او له حکومت وغوښتل شول چې دارواشاد روحاني قاتلان ونیسي او له میرمنو او ماشومانو سره دې مرسته وکړي. په دې اړه له هلمند څخه محمد الیاس دایی دغه ریپورت راستولی دی.
ارواشاد عبدالصمد روحاني څلور کاله کېږي چې وژل شوی دی، خو چارواکي لا تر اوسه د وژونکو په نیولو نه دي بریالي سوي. د پنجشنبې په ورځ د هلمند آزادو ژورنالیستانو اتحادیې، فرهنګیانو او د مدني ټولنو غړو د ارواشاد عبدالصمد روحاني د مرګ څلورم تلین هم ولمانځه. د هلمند ژورنالیستانو د اتحادیې مشر زین الله ستنګزی وایي که څوک په دولتي کسانو کې د روحاني په دوسیه خاورې اړوي، دا معنا لري چې د هغه په وژلو کې لاس لري. سنګزی وایي له دولت نه غوښتنه کوو چې د روحاني د قتل دوسیه تر هغه وخته پورې تر څیړنې لاندې ونیسي چې قاتلین یې نیول کیږي.
معلومات راکړي چې دا څوک چې دا مظلوم یې بوتي ویوژي، ځکه موږ په دې برخه کې څه ویلی شو چې ملي امنیت هم د پولیسو ادارې موږ په هفته کې یو ځل غواړي دوی ځینې کسان نیسي، موږ ته ښیي ځینې وسلې نیسي. موږ ته دا وایي چې دغه کسان په بشپړ اسناد سره نیول شوي، هغه اسناد داسې دي چې په درې وره څلور وره تر لس وره جرم اسناد باندې پاخه شوي دي، بیا نو موږ ورته دی نیسو راولوي. ولې هغه نیول کېږي؟ د روحاني د قاتلینو یې ولې معلومات ولسره کړی؟
روحاني د نن څخه څلور کاله وړاندې په 1400 لمریز کال د جوزا پر 18 نیټه د لشکرګاه ښار څخه وتښتول سو او پر راتلونکي ورځې مړی د بولان په هدیره کې چې د لشکرګاه ښار په لویدیځ کې د ښار یوه برخه ده پیدا سو. د روحاني پلار د هغه د شهادت د څلورم تلین د غونډې پر مهال رسنیو ته وویل له دولت، خلکو او امنیتي ادارو څخه ګیله لري. حاجي ملا دوست محمد له دولت نه غوښتنه وکړه چې د روحاني له کونډو او یتیمانو سره مرسته وکړي. غول دولت توجه وکړي او د روحاني قاتلین دي هم قانون ته وسپاري.
یعنی دا څه نو چې د اشاراته وطن ته وتلی وو چې بیا یا غلو یا نور باندې تاوان دیدلی په ولایت کې په شهادت رسېدلی دی، بیا وړه سوی دی هغه ډیرې ته. نو حوال زموږ سره ظلم دولت وکړي چې زموږ غور یې ونه کړي او د ده قاتلان یې پیدا نه کړل، او دوهم کې موږ د دې خپل د دوی د انډیوالانو د خبریالانو د ده سره چې موافق و د هغو سره دا ګیله لرو چې ورونه تاسې ولې د ده په ژوند کې خدای ستاسې انډیوال و، تاسې بیا د ده کوم تعقیب وکړئ، د ده یو خبره د یتیم د کونډې متر یو ځای ورسول کوم نه ورسوله.
روحاني د بی بی سي راډیو او په ژواک خبري اژانس سره په هلمند کې د لومړني خبریال په توګه دنده ترسره کول. روحاني د بوست فرنګي ټولنې او د هلمند ژورنالیستانو اتحادیې د لومړني بنیاد ایښودونکو څخه و. د هلمند ژورنالیستان د دولت څخه غواړي څنګه چې د بیان د ازادۍ د ساتلو غوښتنه کړې ده، هماغه سیده د بیان د ازادۍ ننګه هم وکړي. هلمند پریس کلب او ټول ژورنالیستان د روحاني د مرموز قتل لامل سرګردانه دي. ژورنالیستان وایي له هماغه رئیس چې روحاني مړ دی لیدي د شکار کول زړه نه لري.
د روحاني وژل د هلمند وژل و موږ ټول ژورنالیستان ټول هغه فرهنګ پال چې په هلمند کې کار کوي زیات خپه دي، خو دولت په دې کې بې غوره پاتې شوی.
کله چې روحاني زموږ په منځ کې نسته ډیر خوشین یو. په واقعیت سره د دولت څخه د دې غوښتنه کوو چې د روحاني قاتلین ونیسي.
د هلمند والی محمد ګلاب منګل تیر کال د روحاني د دریم تلین غونډې پر مهال ویلی و کڅه هم د غې قتل پاړه لږ معلومات لري، خو کشفي ادارې یې په دې اړه تورین کړی چې د د سره د روحاني د قاتلینو په نیولو کې سم مرسته نه کوي. خو د هلمند والی وایي داود احمدي وایي د روحاني د شهادت دوسیه تړلې نه ده، هغه له کشفي ادارو نه غوښتنه وکړه چې د روحاني د قاتلینو د نیولو هڅه دي نه هیروي. احمدي وویل
کشفي ارګانونه به انشاءالله په دې باندې کار کوي چې قاتلین پیدا کی. خدا از ما به فکر باندې دا یو ډیر مرموز قتل و.
ته شهید روحانی دوه میرمنې، دوه لونې او دوه زامن پاتې دي. هغوی په مرجی کې د روحانی د سپینجوري پلار سره ژوند کوي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د نیوزیلند حکومت غواړي چې تر څو راتلونکو کلونو پورې په دغه هیواد کې سیګریټ بیخي ختم کړي. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
په دنیا کې داسې پارکونه شته چې سیګریټ څکول پکې منع دي. داسې کالجونه هم شته چې نه په کوټو کې او نه په انګن کې د سیګریټ څکولو اجازه ورکول کیږي. خو آیا د بی سیګریټ هیواد تصور مو کړی دی؟ داسې هیواد په دنیا کې نشته، مګر نیوزیلند غواړي چې همداسې یو وطن ووسی. د نیوزیلند حکومت څو ورځې دمخه اعلان وکړ چې په راتلونکي څلور کلنه موده کې به د سګریټو بیه 40% لوړه کړي. البته په نیوزیلند کې اوس هم د سګریټو بیه د دنیا تر بل هر ملک زیاته ده، خو تر 2018 کال پورې، یعنی تر راتلونکو څلورو کلونو پورې، به په نیوزیلند کې د سګریټو د یو ډبلي متوسطه بیه 15 امریکایي ډالرو ته وخیژي. د نیوزیلند د حکومت مقامات وایي چې د سګریټو د بیو د زیاتولو او د نورو بندیزونو د لګولو له لارې هیله لري چې تر راتلونکو 14 کلونو پورې، یعنی 2025 کال پورې، نیوزیلند د دنیا په بیخي بې سګریټو هیواد باندې بدل کړي. په دنیا کې داسې نور ملکونه هم شته چې د سګریټو د عادت د کمولو لپاره پلانونه جوړ کړي دي، خو په جنوبي بحر الکاهل کې د استرالیا په خوا کې ډیره د نیوزیلند 4.5 میلیونی ملت دی، نړۍ لومړنی ملت دی چې د سګریټو د بیخي ختمولو لپاره د ټاکلې نیټې خبره کړې ده. په نیوزیلند کې د سګریټو تر ټولو لوی مخالفان د دغه ملک د روغتیا وزارت مقامات دي. دغه مقامات خو وړاندیز کړی و چې د یو ډبلي سګریټ باید ان 15 امریکایي ډالرو ته وخیژي، مګر دغه وړاندیز ونه منل شو. البته د نیوزیلند روغتیا وزارت په خواکه ځینې نور اقدامات وشول. مثلا فیصله شوې ده چې له راتلونکي جولای میاشتې به په نیوزیلند کې دوکانداران د حق نه لري چې سګریټ په دوکان کې داسې ځای کېږدي چې د مشتریانو ور باندې وار له واره سترګې ولګېږي. په نیوزیلند کې له سګریټو سره د مبارزې په نتیجه کې په تیرو 24 کلونو کې د سګریټ څکونکو شمېر ورو ورو کم شوی دی. په 1980 میلادي کال کې په هر سلو نیوزیلندي لویانو کې 10 کسانو سګریټ څکول، خو اوس په هر سلو نیوزیلندي لویانو کې کابو 40 کس سګریټ څکوي. له بل خوا د سګریټو په خرڅلاو کې ډیر فرق راغلی دی. په خوا چې سګریټ ارزانه و او تقریبا هر ځای د څکولو اجازه و، د سګریټو عملیانو به ډیر سګریټ څکول، خو اوس که څوک سګریټ هم څکوي، په مجموع کې د سګریټو شمېر خورا کم شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د تیر کال یعنی 2011 له ایسای سره سم په نیوزیلند کې کابو 40%، په امریکا کې 14%، په استرالیا کې 12%، په چین کې 23% او په فرانسه کې 22% لویان سګریټ څکوي. سګریټ نه یوازې د عمر بیخ باسي، بلکې د پیسو بیخ هم باسي. له یوې نوې سروې سره سم د ټولې نړۍ د ناخالص داخلي تولید 1.2% په سګریټو لګیږي. دغه راز اټکل کیږي چې د سګریټو عادت که د اوس په اندازه وینو، په روانه میلادي پیړۍ کې به دغه عمل د 3 میلیونه کسانو د مرګ سبب شي.
لکه څنګه چې مو په فرهنګي خبرونو کې واوریدل، د مڼېګل د سشکل کلتوري میلې ته نامتو شاعر عبدالباری جهانی هم له امریکا څخه راغلی و. د هلته خپل غزلونه او منظوم حکایتونه واورول چې تود هرکلی وشو. د مڼېګل مشاعرې په څو شیبو کې د شریکېدلو لپاره یو هغه حکایت خپرو چې نامتو شاعر عبدالباری جهانی په نوموړې مشاعره کې واوراوه.
د جین واندی طبی بچو په مرغان یو مرض ګټ سناولی، نه یې غرونه نه ځنګل پرېښود نه کلی، د چا بڼی رژېده یې پک په منسول، څوک له ډېرې کمزوري پر زکندان سول، مړه کېدل به په سلګونو په زرګونو، هره ورځ به یې و مړي پر واټونو، رالوېدل به له اسمانه په سیلونو، کېرېدل به د ښکاریانو تر تیغونو، نه علاج یې چا کاوه نه پوهېدل څوک، نه پوښتنې د مرغانو ته ورتلل څوک، په خبره سوه د ښار پیشو بیا باکه، هم په ښکار هم په خبرو کې چالاکه، د طبیب جامع په تنګ سول ور روانه، د مرغانو تر مالت او تر مکانه، په یوه لاس کې دوا په بل تسپې وې جوړې کړې، له ځان سره پلمې وې، د مرغانو په وطن کې یې نارې کړې، د ټګیو په ژړا یې سترګې سرې کړې، ویل خدای مو چاره وکړې بې وزلانو، په دنیا کې غمخور نسته د مرغانو، نه په ژوند کې دی طبیب درته راغلی، نه مو چا د رنځورانو غم خوړلی، ما څو شپې په بې خوبیو سپینې کړي، ستا چې کور ته درملونه مې راوړي، که دوا ته مو احتیاج وي راروان سي، چې له درد او له رنځه په امان سي، مه بېرېږي، زه پیشو نه یم طبیب یم، د دردونو مو درمل یمه حبیب یم. په یوه سلاح ورغږ کړه، د مرغانو، د دالیو، د شاخونو، رنځورانو، که رښتیا زموږ د رنځونو علاج غواړې، که دي اوښکې خو رښتیا بهیږي ژاړې، په همدې شیبه مو وځله وطنه، چې تا وینو روح مو الوزي له تنه. نه منګل، نه دي غاښونه د طبیب دي، نه درمل، نه دي خبرې د حبیب دي، ستا د ورنیکه منګل په وینو سره دي، ستا له رنځ، ستا له درملو سره څه دي، موږ که نن وي ستا د ورنیکه منګل په وینو سره دي، ستا له رنځ، ستا له درملو سره څه دي، موږ که نن وي که سبا بیرته جوړیږو، بیا به کلو شنو باغونو ته ستنیږو، ته به ژر سترګې ګرځې په کوڅو کې، موږ به بیا سندرې وایو په ځنګلو کې.
د افغانستان د موسیقي د مشهورې څیرې استاد سراهنګ د وفات 13 کاله پوره شول. په همدې مناسبت زموږ همکار فیض الله قرداش یو مفصل ریپورت برابر کړی دی. دلته د همدې ریپورت په اساس د لیکل شوي مطلب د اورېدو بلنه درکوو چې د سراهنګ مرحوم په یوه سندره پیلېږي. لنن څخه نه هتیا کاله پخوا د کابل د زاړه ښار په نریو خټینو کوڅو کې د افغانستان د موسیقي د یو استاد غلام حسین په کور کې یو ماشوم دنیا ته راغی چې پلار ور باندې محمد حسین نوم کې شو. محمد حسین د نجات په لیسه کې زده کړې وکړې. پلار د موسیقي د علم د حاصلولو لپاره خپل زوی له یو لیک سره هند ته واستاوه. غلام حسین په لیک کې د پتیالې د موسیقي له بنسټګر عاشق علی خان څخه غوښتنه کړې وه چې زوی یې په شاګردۍ ومني. محمد حسین هورې 14 کاله شاګردي وکړه. د افغان موسیقي پو وهاب مددي په قول محمد حسین وروسته له هغه سراهنګ شو چې په 20 کلنۍ کې د افغانستان په سینما پامیر کې د موسیقي په یوه لوی فستیوال کې برخه واخیسته او د موسیقي د داخلي او خارجي استادانو ستاینې په نصیب شوې. په همدې فستیوال کې کابل شاروالی محمد حسین د سرو زرو په مډال ولمانځه او په همدې کال کې حکومت هغه ته د سراهنګ لقب ورکړ. د ملي راډیو تلویزیون سرپرست محمد قاسم رامشګر وایي چې استاد سراهنګ نه یوازې په افغانستان کې بلکې په هند کې هم ډیر قدرمن سړی و.
استاد سراهنګ کسی بود که نه تنها در افغانستان آدم شناخته شده بود، بلکه در سرزمین موسیقی یا در هندوستان او کسی بود که بعدها لقب استادی بابای موسیقی، سرتاج موسیقی.
استاد سراهنګ نه یوازې په افغانستان کې نوم یالای کس و، بلکه د موسیقی په ټاټوبی یعنی هند کې هم په ډیرو لوړو نومونو لکه د موسیقی غار، د موسیقی سرتاج، د موسیقی بابا او د نورو لقبونو منزل شوی دی. دا ډیر عالی لقبونه دي. استاد سراهنګ او نور استادانو د موسیقی ډیر عالی مکتب جوړ کړ چې په پیړیو پیړیو به مانوي اهمیت په خپل ځای وي.
یارزش مانوي خواب داشت.
سراهنګ مرحوم به په مرکو کې ویل چې په اوله کې شو شیرونو ته پام نه کاوه، خو ژر پوشو چې لشي موسیقی سره شو شیرونه هم پکار دي. د دلوی عارف ابوالمانی بدل د غزلونو ویلو ته مخه کړه. دغه راز د افغانستان ولسی سندرو ته چې د ژوند او احساس بهترین انځورونه پکې خوندي دي پام واړاوه.
Thank you.
وان کلا پوتے جی بولاو گچو گچو دل بانگو لاو گچو زونی میارا سلامی بلار دیا مولاو گچو گچو دل بانگو لاو گچو زونی
د ماهرانو په نظر محمد حسین سراهنگ ځکه سراهنگ او د افغانستان د موسیقي د تاریخ نه هیریدونکی شخصیت شو چې خپل هنر ته په درنه سترګه کتل او ډیره خواري ورسره کوله. د موسیقي په علم کې دوه مهم کتابونه چې یو یې موسیقي راګه او بل یې قانوني طرب نه میشي تالیف کړي دي. استاد سراهنگ د 1961 کال د جوزا په 14 منیټه د کابل په ابن سینا روختون کې د 950 کلونو په عمر وفات شو، خو د خپل زیار او کمال په برکت له مړینې وروسته هم په ژوند او ژوندیو باندې اغیز اچولو ته ادامه ورکړه. د سراهنگ د زړه په درېدو پوره 1.5 کاله تیریږي، مګر د ده سندرې، د ده خاطرې، د ده کمپوزونه او د ده هڅې اوس هم زړونو ته سیکه بخشي او د ژوند او ښکلا خدمت کوي.
در پیری از هزار جوان زنده دلدارم، صد نو بهار رشک برد بر خزان ما، جانان بیابد جانان بیابد بلوگر که بگوارم
ایتالیا د دویم نړیوال جنگ په زمانه کې ډیره تباه شوه، خو بیرته په پښو ودرېده او اوس د نړۍ په لویو صنعتي هیوادونو کې شمار ده. د کاناډا یو نامتو اقتصاد پوه په دې نظر دی چې ایتالیا ځکه چټکه وده وکړه چې د دغه هیواد خلکو عالی ذوق درلود او له ښکلا او کلتور سره یې ډیره جوړه وه. په دې اړه په عرب نیوز ورځپاڼه کې د یوه خپاره شوي مطلب خلاصه واشما رشیدی لولي.
د کاناډا یو نامتو اقتصاد پوه جان کینیت کالبریت وایي چې د دویم نړیوال جنگ له تباهیو وروسته د ایټالیا په حیرانوونکي اقتصادي وده کې له کلتور او ښکلا سره د دغه هیواد د خلکو مینې ډیره لویه برخه لرلې ده. د کالبریت په نظر ایټالیا ځکه چټکه اقتصادي وده وکړه چې خلکو یې په خپلو تولیداتو کې د ښایست عنصر ته هم ډیر اهمیت ورکړ او د روم، ناپل، پالمیرو، فلورانس، وینیس او میلان په شان ښارونو کې د خلکو له بېوزلۍ او د اصلي تاسیساتو له کمزورۍ سره سره د کوڅو، واټونو او مینو ښکلا ته زیاته توجه واوښته. ښکلا ته د ایټالیایانو زیاته توجه د دې سبب شوه چې د دوی جوړ کړي شیان تر نورو ښکلي وي او د دنیا په بازارونو کې ډیر خریدار ومومي. اقتصاد پوه کالبریت وایي په نړۍ کې نور متمدن قومونه هم تیر شوي دي چې ښکلا او کلتور ته یې اهمیت ورکړی دی، خو د ایټالیا والو امتیاز دا دی چې دوی ډیره اوږده موده او د تاریخ په مختلفو پړاوونو کې ښکلا او کلتور ته زیاته توجه کړې ده. د یونسکو لخوا منل شوي کلتوري او طبیعي سایټونه د نړۍ تر بل هر ملک په ایټالیا کې زیات دي. په ټوله نړۍ کې 986 داسې ځایونه دي چې د طبیعي ښکلا یا کلتوري تاریخي اهمیت په خاطر د ملګرو ملتونو علمي کلتوري ادارې یونسکو په خپل خاص لیست کې شامل کړي دي او د نړیوال میراث نوم یې ورکړی دی چې باید خامخا خوندي وساتل شي. په دغه 986 ځایونو کې 80 یوازې په ایټالیا کې دي. ایتالیا 8 میلیونه نفوس لري چې په 3 لک کیلومتره ساحه کې، یعنی د افغانستان تر نیمې خاورې په کمه ساحه کې اوسي. په دغه خلکو کې 14 لک کسان له کلتوري چارو سره په اړوندو کارونو بوخت دي. د ایتالیا د فلم صنعت د پراخوالي له نظره په دنیا کې درېم مقام لري. د کتابونو د چاپ له درکه هم ایتالیا په دنیا کې خورا مهم ملک دی. په دغه ملک کې 1590 نشراتي ادارې فعال دي. د ایتالیا د تاریخي کلتوري میراث ننداري ته د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د کال 50 میلیونه کسان ورځي چې دغه هیواد په اقتصاد کې لویه برخه ده. ایتالیا د شیانو د ډیزاین او طراحي په صادراتو کې له چین وروسته په ټوله نړۍ کې دویم مقام لري. د دغه هیواد د ډیزاینونو د صادراتو کلنی ارزښت کابو 25 میلیون ډالر ته رسیدي. د اقتصاد پوه گالبریت په نظر څرنګه چې ایټالیایان له هنر او ښکلا سره ډېره مینه لري نو مبتکر خلک پکې زیات دي. ایټالیایان د ثبت شویو اختراعاتو د شمېر له درکه له جرمنیانو څخه وروسته په نړۍ کې د دویم مقام څښتنان دي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د پکتیا په غرنۍ سیمو کې یو ډول سندرې چې غرنۍ سندرې بولی ډیر مینوال لري. دغه ډول سندرې د افغانستان غنو هنرمندانو ویلې دي او خلکو یې هرکلای کړی دی. نن سبا په پکتیا کې استاد سیفور ځازای د غرنۍ سندرو پاچا بلل کیږي. زموږ همکار نورګل شفق د پکتیا د درو له دغه شاغلي سندرمار سره یو سندریزه مرکه کړې ده چې اوس په یو اوري.
دونکو ز پکتیا ته راغلم او پکتیا کې بیا د زازی سیمه ته تللم. دلته استاد سیفور زازی په غرنۍ سندرو کې د پکتیا هغه د غرنۍ سندرو پاچا بلل کیږي. د دوه اجرې ته راغلم د سره به خبرې وکم د دغه هنر په اړه او خصوصا د غرنۍ سندرو په اړه. استاد سړی ماشي
په خیر راغلی. په خیر راغلی.
مننه خوشاله سي استاد. اول خو کته ته وی چې ویلې تاسو ته د غرنۍ سندرو پاچا ویل کیږي په پکتیا کې.
دا زما نیکو ارونو دا غرنۍ سندرې ویلې پیګر دې یغه نه بیا ما تر پاتې شولې او بیا ذاتی ما شروع وکړه. لار سره به ګرځیدم وړکی توپ کې ذاتی بیا به ما ته وی چې ته به دا غرنۍ سندرې وای او اوس چې نور خلک یا یې عدالت بدالي وای بیا بیرته مغه خپل ګلای ته کریک تراشی کنه هغه بل لار نشته وسره. نو دا غرنۍ سندرې چې دی دغه مک په دری هغه د مک تر پاتې شوې دي په پکتیا کې. ها
دا غرنۍ سندرو ته ویلې غرنۍ یای
دا استاد د غرنې سندرو ته داسې یي چې د مونږ تاسو یاریو منطقه یا د منګالو منطقه زدرونو پکتیا په دته وخیم دا غرنې منطقه ده کنه. نمسخه دا ده چې د غرنې سندري او دا د پلورونی کون نه دا یو ریواچ شوې دي کنه. سابقه خلک د غرنې سندره چې وکی دوی تند موت شي د مسیکی چې په پکتیا کې غږوي نو اولین به غرنې سندره کوي بیا بیا غزل یا چربته بوای او د غرنې سندره اولین ساس کیلې کیږي. لکه اوس نورو ولایتو کې لکه پجرل آباد کې ټپو ویلې کیږي یا دوستان ویلې کیږي په کندار کې ربعی ویلې کیږي کنه. په نورو ځایو کې د موږ پکتیا کې اولین بغرنې سندره وایي او بیا به نور څه وایي.
دا خو بنیچ ته په غرونو کې په خو ویل کې دا یا څنګه
غرونو کې ویلې شوې دي کنه. شپله سره په خلکو کولې کنه. دا اوس اټول ونرمندان وایي نه چې یو په پکتیا کې او دغه د پکتیا ونرمندان وایي نه. دا اوس نور د سازندام یا د لغمان سازندام وایي د کندار هم وایي د کابل سازندام وایي.
دا څنګه یې لیکيږي د غرنې سندره یعنی د نورو سندرو سره څومره فرق کوي؟
دا داسې د غرنې سندره خپلې متری دي کنه. کستوري کې یې لیکيږي پړې کې یې لیکيږي خپلې هغه معلومې دي پردي معلومې دي په هر ایوا پرد کې منار چې لکه اوس بیرامه کې نه کیږي په اسو کې نه کیږي غرنې سندره.
چی شی وسره ګړیږي کومه ټاپا کومه لانډې کوم سرو کوي؟
ټاپې هم سره ګړیږي سرو کې هم سره یې لیکيږي
لکه خیوا ته وایي.
نو غرنې سندره چې موږ وکړو کنه بیا نو په مانس کې سرو کې کې لګي لکه اوس د سنگېړو شولې په پانو تالي دي نه او جانان الله وي ګډوا
زدا بوشینه. نو اوس باندې هغه یو څو شی به وې ورو شي دا سرو کې اور کې
شلواره شلواره به و مرگ خوخما مرگ خوخ دے پردہ پوخ دے نبادانستی دے
خزوانان بدرنگ بی نایی سرسترگی و لڑی چخ کا نلائی مایا نائی دسنگڑو شلوی پپانو تلی دینا جنان لاوے گاڈا زدہ پوشینا دسنگڑو شلوی پپانو تلی دینا جنان لاوے گاڈا زدہ پوشینا جنان لاوے گاڈا زدہ پوشینا
سندر
سرو کے نوی
په افغانستان کې چنن سبا 15 لکه جنکی او هلکان شوونځیو ته ځي او په لسګونو زره کسان په پوهنتونونو کې درسونه وایي. د کتابونو د مطالعې لوستونکي زیات شوي دي. ناجی صافی په دې اړه دغه رپورت برابر کړی دی.
په افغانستان کې د کتاب لوستلو او مطالعې د محدودو امکاناتو په اړه له شکایتونو سره سره ځینې ادارې دا کوي چې په تیرو لسو کلونو کې د کتاب د مینوالو او اخیستونکو په شمیر کې په بې ساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د ځینو خپرندویو ټولنو او موسسو د معلوماتو له مخې د کتاب د مطالعې اکثره مینوال ځوانان او د پوهنتون محصلین دي چې تر ډیره پورې علمي کتابونه، داستان، د پوهنتون اړوند معلومات او شعري ټولګي اخلي. شامله د کابل پوهنتون د دریم کال محصله ده. دا وایي چې د کتاب لوستل د دې په ژوند کې څه ډول بدلون رامنځته کړی دی.
دا وایي چې ډېرې هغه کتابونه مطالعه کوي چې ګټور معلومات ولري. کله نه چې په کتاب لوستلو پیل کړي، په ځان کې ډېر مثبت اغېز ګوري. په خپلو دوستانو او همصنفیانو کې ځانګړی ځای لري. نه یوازې کتاب د انسان نزدې ملګری دی، بلکې په ټولنه کې ښه ارزښت هم د همدې له لارې ترلاسه کیږي. زه ډیره خوشاله یم چې اوس ځوانانو کتاب ته مخه کړې او د لوستلو فرهنګ مخ په زیاتېدو دی.
ځینې محصلین بیا وایي چې علمي معلوماتو ته لاسرسی چې د دوی د زده کړو د بهیر یوه برخه هم ده، ډیر کسان اړ کړي چې کتابونو ته مخه کړي. د کابل پوهنتون یوه بله محصله دیوان یازی بیا وایي چې انټرنیټ او بیا په دې شبکې کې په پښتو او دری ژبو د علمي معلوماتو محدودیت د دې سبب شوی چې خلک کتاب لوستلو ته مخه کړي.
په انټرنیټ کې هغه کتابونه نه دي جک شوي چې هغه زمونږ خپل پښتو ژبه وي. بعضې کتابونه ډېر لوړ دي چې هغې ته د چا وسه نه رسېږي چې هغه واخلي او هغه مطالعه کوي.
د ځینو لوستونکو په وینا پخوا به په افغانستان کې دننه یو کتاب په ډېر کم تیراژ چاپېده، خو له دې سره سره به نه خرڅېده او چاپونکي باړ و چې تر ډېره خپل کتابونه په وړیا ډول د لوستلو لپاره وویشي. خو اوس نه یوازې دا چې د چاپېدونکي کتابونو تیراژ لوړ شوی، بلکې داسې کسان هم ډېر شوي چې کتابونه له بازار څخه په پیسو اخلي. د کابل سربیره د کندهار او ننګرهار ولایت د دوو تنو ځوانانو او د کتاب د مینوالو نظرونه اورو.
زما نوم زیرک فهیم دی. د نورو کلونو په پرتله دلته د کتاب د چاپ فرهنګ ډیر زیات قوي شوی دی. ننګرهار هم د کتاب د چاپ له پلوه پرمختللی دی او هم دلته د مینوالو او د کتاب اخیستونکو تعداد چې دی هم ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو دی او ښه شوی دی.
زما نوم نصیر احمد دی، د کندهار شریف ته اوسېدم. زه خپل اکثره وخت د مضامین تر څنګ کوم چې موږ په درسي پلان کې لرو، دغه تر څنګ آزاده مطالعه هم کوم، چون دغه اقتصاد د برخې اړوند که چیرې په کتابو کې موږ هغه معلومات پیدا نه کړو نو د
مشر نصیر مومن په هیواد کې د کتاب د لوستلو او اخیستلو دود په پراخېدو خوښي څرګندوي او وایي
د چاپ لړۍ چې تند شوې ده د خلکو مینه د کتاب سره پیدا شوې ده. مطالعه خلک ډیره کوي د پخوا پرتله. پخوا به چې مونږ یو کتاب زر جلده چاپ کولو، اوس مونږ هغه کتاب دوه زره جلده چاپ کولو.
په افغانستان کې د کتاب لوستونکو په شمیر کې زیاتوالی ته د خوشبینی په داسې حال کې څرګندېږي چې د کتاب مینوال له ځینو ستونزو سره هم مخ دي. د مطالعې لپاره د مناسبو ځایونو نه موجودیت او په هیواد کې د کتابونو د چاپ د امکاناتو محدودیت هغه څه دي چې دوی د ستونزو په توګه یادوي. د مومند خپرندوی مستی مسؤول وویل چې دوی په هیواد کې دننه د چاپ امکانات نه لري او کله چې په بهر کې کتاب چاپوي نو په ګرانه بیه تمامېږي چې خلک یې د اخیستو وس نه لري. خو د اطلاعاتو کلتور وزارت سلاکار جلال نورانی بیا د انتقادونه نه مني چې ګواکې په هیواد کې د کتاب د چاپ امکانات محدود دي.
د چاپ صنعت په افغانستان کې له پخوا نه ډېر شوی ده، سره له دې چې په دننه په افغانستان کې د چاپ امکانات شته، مګر ځینې نشران کتابونه کمپوس کوي په دننه په افغانستان کې بیا د لیګې پېښور ته او بل همسایه هیوادونو ته چې چاپ شي. با علت دا دی چې د چاپ مصارف په پېښور کې ارزانتره ده او دوی د خپل ګټې په خاطر دا کار کوي.
که د کتاب د چاپ مسله یوې خواته کېښودل شي، په هیواد کې د کتاب لپاره یو منظم بهیر هم نه دی موجود. اکثره خلک دا شکایت هم لري چې کوم کتابونه چې په افغانستان کې چاپیږي د محتوا او ژبې له پلوه هم ځینې ستونزې لري چې د حل لپاره یې باید د ایډیټ یو بورډ موجود وي. د کتونکو په وینا دغه ستونزو تر ډیره پورې په هیواد کې د ایراني او پاکستاني کتابونو خرڅلاو ته زمینه برابره کړې، چې له دې سره بیا په هیواد کې د پردیو د ژبې او اصلاحاتو د خپرېدو ویره رامنځته شوې.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
اوس د افغانستان د ځوان نسل یو داسې شاعر خپل څو شعرونه را اوروي چې له واقعي ژوند سره د عاشقانه احساساتو د یو ځای کولو په کار کې د ځینو کسانو په نظر بې جوړې بلل کیږي. که څه هم تر اوسه پورې د ده د شعرونو ټولګه نه ده چاپ شوې، خو شعرونه یې د ډیرو کسانو حافظو ته لاره کړې ده. دی اول د ځان په باره کې څو خبرې راته لري او بیا خپل درې نظمونه را اوروي.
نوم امان الله ژوندی. زه په 1955 کال کې د وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ د کشمون په کلي کې زیږیدلی یم او لومړنۍ ابتدایي او متوسطه زده کړې مې د ونخي په لیسه کې کړې دي او وروسته د سیدآباد د عالي لیسې څخه فارغ او د کابل د پوهنتون د شرایط پوهنځي څخه په 4 کال کې فارغ یم او شروع ته مې شروع د پوهنتون په اول سن کې یعنی په 2 کال کې کړې ده. تر اوسه مې دوه ټولګې شعرونه لرم خو چاپ شوي نه دي. کلمه داره دلته بدرنګ دلته بدسترګي اوسي دلته هر ښکلی بدسترګي وهي دلته په منډه زنه خال مه وهه دلته په سپین مخ سپین رمال مه وهه کړۍ له زلفو څخه جوړې نه کړې سترګې په درې سلایي تورې نه کړې دلته راتلې چې نو نظر چې نه شي یو شین تاویز د بد نظر په ښۍ اوږه په دې وزر زړوه د لا اله الا الله کلمه داره په ټټر زړوه دا یو شعر دی ممتا ممتا هغه هندي پیسکارتونه نه دی هنرمنده ده ممتا زه کمکی وای څه مجبور څه لیونی وای شین ترموز ټوټې د یخ پکې پرتې وای په یوه لاس کې مې لوټه جیب کې پیسې وای خرڅولی مې اوبه په منډې یا په اډه د پوهنتون کې یا ولاړ ترموز په لاس ده په اډه د چلستون کې خلاصې شوې مې اوبه په لمر او غر وای لګېدلی مې په یوه تخته نظر وای ترې اخیستې مې عکسونه ستا درې ډوله سپیسکارتونه او ورکړې مې له جیب خپل د سړو اوبو روپۍ وای زه یو وړکی د کابل او ته ممتا هندی جنای وای ښکار ها د په یاد ګرانې چې ما ټوپک درلودو بادي د ښکار ټوپک مې ها د ځوانۍ ها د خمار ټوپک مې ها چې نشان سره یې ځونډی د شنو مریو بند و کړی د سمال د تا د سرو ګوتو تنکیو بند و په کمربند یې سپین غمی ځلیدل یو څو مری یو څو پاولی ځلیدل قطار وزمه یې له مرمیو ډکه د قنداک خواله تش نالیو ډکه چې ما برواخیست چې به ښکار ته تلمه ته به وي ناسته د چینې په غاړه د خپل خاورین منګي سره شمال به لوبې کړلې ستا له ولول پیکي سره کړه به دې لپه ډکه له تکه سپینو اوبو ټکری به باد واخیستو ستا له نازک اوږو شولې مسکۍ به لږه بوڅ به دې سره بار خوشول په شرنګ او شرنګ به ګرانې ستا د مړوند باوش ول بیا بلش سمشولې تازه غټۍ بګولې د عشق لنه مشولې راتورو و بده ویل کوترې و نولې بګام بیا ویلنا کوترې شنې دي نظرې ور سره شته دي پیری نځواني مرګ دې نکړي ما به ویل نه ولم ز بر د پیر پتوت کې پڅانګ خاص ولما خو اوس چې هر څه کوم هان چې کوترې ولم هاشنې او سپینې سپینې لکه مرمرې ولم تر اته من وایې نو اوس پښتنه کوم رښتیا رښتیا به وایې لشنو کوترو سره اوس ګران نشته پیری کنه استان خوښي زړګای زما پر مرګي
د ازادي راډیوي مجلې وروستۍ برخې ته رسیدلې یو اوس د یو کوچنی حکایت دا ورېدو بلنه درکو چې پټه فرشته نمیږي حکایت فریدا سیفی لولي
د شپاړسمې پیړۍ نابغه انځورګر، مجسمه جوړوونکی، شاعر او معمار میکلانجو یو ورځ یو لویه تیګه د څو نورو کسانو په مرسته رغړوله چې یو دوست په مخه ورغې. دوستي ورته وویل: خیریت خو دې څه کوي؟ میکلانجو وویل: د دې تیګې په منځ کې یوه پرښته بندي ده، هغه راباسم. دوستي په حیرانۍ ور وکتل او د یې پرېښود چې تیګه ورغړی. څو میاشتې وروسته د میکلانجو دوست دغه کور ته ورغی. هورې له تورې تیږې جوړه ښکلې مجسمه ولیده. میلمه د مجسمې ستاینه وکړه. میکلانجو ورته وویل: دا هماغه فرشته ده چې په توره تیږه کې ایساره وه.